سلام ستړي مشه تاسو مخه کلا ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې او هغه شرمناک وتل بلل دي. ترامپ پرون جمعه د شمالي کارولینا په فورت براک کې وویل په یاد مو دي چې څنګه یې هلته ټول پوځي تجهیزات پرې خودل موږ دا کار نه کاوه. ټاکل شوی و چې موږ په عزت او درناوي راووزو خو داسې ښکارېدل لکه تیښته چې کوو. امریکایي ځواکونه د 2020 کال ناګیز په وروستۍ ورځو کې وروسته تر هغې له افغانستان ووتل چې طالبانو جمهوري نظام وپرځاوه او پر کابل یې ول کاټینګ کړه. هغه مهال د ځواکونو وتل له ګډوډۍ سره مخامخ وو او د کابل هوایي ډګر سره یې 14 لک تر لږه 13 امریکایي سرتیري او لسګونه افغانان ووژل. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن بیا تل له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو ننګه کړې ده. په مرکزی ولایت کاپیسا کې د ځمکې خویدنې له کبله 4 نفر مړه او 6 نور ټپیان دي. د افغانستان کورنۍ رسنیو د طالبان د حکومت د ځای پولیسو په حواله ویلي چې پیښه تېره شپه په شوخي سیمه کې شوې ده. پیښه کې یو کور تر خاور لاندې شوی او قربانیان هم په ظاهره ټول دیوي کورنۍ غړي دي. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د زلزلې، ځمکې خویدنې او سیلابونو په ګډون طبي پیښو په وړاندې زیانګالی هیواد بلل کیږي. د اروپي کمیسن مشره اورزولا فندرلون وایي اروپا باید د خپل امنیت ډېر مسؤلیت پر خپل غاړه واخلي. نوموړي نن سه شنبه د مونیخ امنیتي کانفرنس ته په وینا کې ویل اروپا باید ګام پورته کړي او خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي. نوموړي ټینګار کړی چې د ستراتیژیکو وړتیاو یو اروپایي چتر باید رامنځته چې پر فضا استخباراتو کنټرول او د ژورو بریدونو ظرفیت ولري. همدغه کانفرنس ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي چې متحده ایالاتونه اروپا یو بل سره تړلې دي. روبیو زیاته کړې له اروپا سره یو ځای عمل کول به د یوې سالمې بهرنۍ پالیسی په بیا رغولو کې مرسته وکړي. د مونیخ درې ورځنی امنیتی کانفرنس ته چې پرون د جرمني د صدر اعظم فریدریش مریتس لخوا پرانستل شو، لسګونه اروپایي مشران، قانون جوړونکي او امنیتی چارواکي ورغلي دي. په بریتانیا کې دوه کسان چې ویل کېږي له داعش ډلې څخه پیل هم اخیستو سره په مانچستر کې پر یهودانو د بریت پلان درلود په دایمي حبس محکوم کړل. د انګلستان یوې محکمې پرون جمعه اعلان وکړ چې 38 کلن ولید صدوي او 52 کلن عمر حسین غوښتل په مانچستر کې پر هغه لاریون بریت وکړي چې له یهودانو د کرکې پر ضد جوړېده او وروسته بیا د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان ووژني. دا پلان وروسته له هغې ناکام شو چې د دوی دا طرحه له یو پټ استخباراتي مامور سره شریکه شوه. او نن د فبروري 14 د مینانو نړیوال ورځ یا ویلنټاین ده. دا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د دې ورځې پر لمانځلو ممنوعیت لګېدلی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی و چې ویلنټاین د لیدسوالو دوته او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو پور کولو سره په پټه لمانځي او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپله مینه څرګندوي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ. افغانې خزینه سوداګری وایي چې له بیلابیل ولایتونو کابل ته په نندارتونونو کې د خپل مالونو د نندارې وړاندې کولو لپاره ورغلي دي خو طالبانو ورته په دې نندارتونونو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. وړاندې بعد دغو خزینه سوداګرانو شکایتونه در سره شریک کړو. پرون جمعه د راډیو نړیواله ورځ وه. اروپایي ټولنې ویلي دي چې له هم راډیو په افغانستان کې د معلوماتو د ترلاسه کولو مهمه وسیله ده. افغان خبریالان وایي چې په دې بندیزونه ډېر دي.
پورنو او د مطبوعاتو پر ادارې ورسته بلې د محدودیتونو زیات شوي او لا هم زیاتېږي نو موږ له ډېرو سختو شرایطو مشکلاتو سره مخ یو.
وړاندې بعد د خبریالانو ستونزې او شکایتونه هم درته په راپور کې ولرو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې په وروستیو کې په افغانستان کې وروختونو خلکو ته هیله مندي پیدا کړې چې ښایي روان اوړی په افغانستان کې اوبه ډېرې وي. کارپوهان بیا په دې اړه څه وایي؟
د کور دننه روزمره ژوند کې سمو ګل او بو استفاده کوو کا او داس کوو که خپل ځان منځو یا کالی منځو د دې په استفاده کې نه باید ډېر پام درلو کی
د چې په نورو کوم لارو چارو وب ساتلای شو وړاندې به درته په تفصیلي راپور کې ولرو نور مطالب مشته ملتیا غواړم
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه ز فريد سيالم په تخنیکی چارو کې را سره یوشمیر افغان خزینه سوداګری وايي طالبانو هوایي ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې ګډون خپل محصولات نندارې ته کېږدي. دا مېرمنې چې له بېلابېلو ولایتونو کابل ته تللې وايي له وړاندې ترې د غرفې لپاره شپږ زره افغانۍ هم اخیستل شوي، خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کرده
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر ده چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیا رغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپل محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی، خو طالبانو حقیقتا نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شنبه د دلوي 15 ازادي راډیو ته ویل هیڅوک د ځواب ویلو نشته او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوي پیسې هم بیرته نه دي ورکول شوي. نوموړي وویل
صنایع دستي از مواد خوراکي است، لاسي صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفي اخیستي وې، د یوې غرفې کرایه 15 افغانۍ وه، ټول مې 2000 افغانۍ ورکړې. خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته ځواب راکړي یا مو پیسې بیرته راکړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نندارتون ته ننوځو او خپل محصولات وپلورو.
ځینې نورې سوداګرۍ ښځې وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډېری تولیدونکي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره په همدې فرصتونو تکیه لري او له نندارتون څخه محرومېدل یې پر اقتصادي فعالیت مستقیمه اغیزه ده. له ډلې د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل که ښځې په نندارتون کې نوي ښایي کورنۍ هم ګډون ونه کړي.
فعلاً خو غرفه دارم، ولی
زه هم دلته دوه غرفې لرم. خدای چې موږ ته اجازه را نه کړل سوه زما په ځای مې محرم سي، دا ډېر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم که ښځې نه وي هېڅ کورنۍ به نندارتون ته را نه سي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیا رغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ودانی سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو، د پانګونې د جذب، د خصوصي سکتور، دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینی برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی نندارتون د پرانستې په مرحله ویلي چې افغانستان د پانګوالو د جذب لپاره اړینې اسانتیاوي او امتیازات برابروي او له ټولو افغانانو غوښتي چې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. دا نندارتون پنجشنبه د دلوي درویشتمه پرانستل شوی او د همدې میاشتې تر ویشتمې دوام کوي. تر راپورونو له مخې په دغه نندارتون کې نږدې 400 غربو کې سوداګرو او شرکتونو خپل محصولات د پلور او نندارې لپاره ایښي. له دې وړاندې هم ځینو افغان خزینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی ونه توانېدل چې په تیر عقرب میاشت کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په څلورم ملي او نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د یو شمیر خزینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدلي چې په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشتوالي له کبله کاروبار له زیان سره مخ دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز ترڅنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېر نجونې او ښځې چې له کار او زده کړو پاتې شوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره آنلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده.
azadiradio.com
تاسو موږ خلا ساته رادیو نوري په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولي ویلي رادیو هم په دغه هیواد کې د معلوماتو زده کړو لپاره مهمه وسیله ده. د چې په دې اړه د ټولنې او افغان خبریالانو څه ویلي ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
دا سیمهال چې په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې واکروسته په آزاد رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پر لپسې راپورونه ورکول شوی. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ ویلي رادیو لا هم په دغه هیواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبروري 14 ویلي رادیو کولای شي هغو سیمو ته ورسیږي چې نورې رسنیزې وسیلې د پوښښ توان نه لري. اروپای ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو با خبره خونی سیمیزو رسنیو ملاتړ کوي، څو خلک او په ځانګړي ډول افغان خزیون جونی باوري معلوماتو او خونیزو پروګرامونو ته لاسرسي ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي اساسي ریچارډ لین سیټینګار کړی چې آزاد او خپلواک رسنۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. نوموړي د فبروري 14مه د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي، راډیو د ټولنو په نخلولو او زیانمنیدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې پر راډیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي. د بنسټ د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یو شمېر راډیوګانې ګواښل شوي یا بندې شوي، او د راډیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي، په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډلې ایزو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو له لارې پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راډیو شمېر کارکوونکو هم ویلي، سخت محدودیتونو سره سره په ډیرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د یو ایف ایم راډیو یو خبریال چنې غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل،
موږ کارونو او د مطبوعاتو پر ازادي ورسته بلي د محدودیتونو زیات سیمي حوله هم زیاتېږي، نو موږ له ډېرو سختو شرایطو مشکلات سره مخامخ یو، خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو، او تر څو خپلو هیوادوالو ته په هر ډول لارو سي امکان لري د افغانستان د پیښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هیوادوالو تر نورو غوږونو ورسوو.
په افغانستان کې د یو سیمایز اف ام راډیو یوې بلې کارکونکې مروه احمدی ازادي راډیو ته وویل،
ورته گزارش به بیرون صاحب رو
دا اوس حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون له خلکو سره مرکه وکم او په ځنګړي ډول د خزو پستون تور راپورونه جوړ کم. پر رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوی چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خبرې کړو چې د طالبانو په خوخه نه وي
تبدیل شوه.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته پر رسنیو او خبریالانو د پراخ محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادي تجمن دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه څلورویشت فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي، چې دې کار د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغېز کړی، او د ښځو په کار ممنوعیت، د ښځو د غږونو خپرولو ته اجازه نه ورکول، او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره خاندون رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د رښتینې نړیوال سازمان وايي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه دغه هواد بیړنی حالت په حق خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,600 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز سرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په 13 جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 5299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 1,995 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. دغه راز په 13 جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو 13 دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي څخه د پاسه 1,300 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیر جنوري میاشت کې د دینګي تبې د یو سلو دوه اتیا مشکوکو حالاتو رپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغه هم وفیات نه درلودل.
په داسال کې چې افغانستان د اوبو له پراخیدونکو نورین سره لاس او ګریوان دی، د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکو یو دودیز لارې چاره کاروي چې ورسره کولای شي واوره ذخیره په وړي کې بیا له اوبو ګټه واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له سنکا کړه ورو.
په روان ژمي کې په تخار ولایت کې د درنو واورو په اوریدو سره د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو واوره په ژورو کندو کې راټولوي او زیرمه کوي څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي. د دې ولایت د بیلا بیلو ولسوالي اوسیدونکي وایي دا یوه دودیز او کم لګښت لاره ده چې له کلونو راهیسې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې دود ده. دوی وایي هر کال ژمي لپاره شاوخوا شپږ تر اته مترو پورې ژورې کندې او پاکه واوره پکې زیرمه کوي. دا کندې معمولا په سیورو سیمو کې او د لمر له مستقیمو وړانګو لیرې جوړیږي او د واورې د اوږدې مودې ساتنې لپاره پرې واښه، خاورې او کله هم پلاستیک اچول کېږي. د دغه ولایت اوسیدونکي مسلم د دې دودیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
جوړوي په هغې کې د شولو پلاله او پلاستیک استفاده کوي، واوره پکې اچوي، ټینګوي یې، آن دوه کسان په پښو پرې منجیږي چې ښه تخته شي، چړه سیمه وي، نو واوره څو میاشتې پاتې کیږي.
نوموړی زیاتوي چې په اوړي کې ځینې خلک دغه اوبه د څارویو او څښاک لپاره کاروي او ان د واورې یوه برخه ښار ته د شیریخ جوړولو لپاره وړي او خرڅوي. د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکی سید رحمان رحماني وایي د دې ولسوالۍ د لرې پرتو کلیو خلک د څښاک پاکو اوبو ته د کافي لاسرسي د نشتوالي له امله په ګرمۍ کې له همدې زیرمه شوي واورې ګټه اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خلک له اوبو ډیر لري دي، له همدې اوبو استفاده کوي، خو کندې ته تلل ستونزمن دي ځکه له پاسه ژوره ده، له لاندې خوا ورننوځي. دا اوبه 24 ساعته یخې وي، هر وخت چې واخیستل شي د یخچال په شان سړې وي.
د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکي فرخنده په دې اړه خپل د ماشومتوب دورې کې صدا سي کوي.
کله چې اوبو ته اړتیا وه او زموږ مکتب اوبه نه لرلې او موږ به غوښتل چې سړې اوبه ولرو، نو زه خپل د واورې کانال ته تللم، واوره به مې راایستله او استفاده مې ترې کوله.
نو موري وای تا کندې د سیمې د خلکو د خاطرو برخه ګرځیدلې. دوبو چاپیریال ساتنې د برخې کار پوهان د غدودي سلاره د فرهنګي اخترت څنګ دوبو د مدیریت لپاره وهان د پام وړ بولی. دوی د ډلې عبدالبسط رحماني ازادي رادیو ته وویل
روشي که مردم مثلا در تخار دارن
د تخار د خلکو د لاره ښه او اغیزمنه ده ځکه له دې لارې د اوبو د زیرمه کولو شرایط لوړیږي. کله چې واوره زیرمه شي له وخت مخکې له تبخیر ویلې کېدل او جذب څخه یې مخنیوی کیږي، خو دا طریقه د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره هومره اغیزمنه نه ده چې زموږ اړتیا پوره کړي. دا د اوبو د ساتنې او د اوبو سرچینو ته د پاملرنې په خاطر یو سمبولیک کار دی او یو مهمه او اساسي حل لاره نشي کېدای.
نوموړی ټینګار کوي چې بنسټیزې حل لارې د کوچنیو بندونو یا چکډمونو جوړول، د اوبو د حوضو ساتنه، د نباتي پوښو خوندیتوب او د طبیعي کندو او ژورو ځایونو ساتنه ده. هغه اقدامات چې په خبره یې کولی شي د اوبو د جذب او ساتنې کچه لوړه کړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د اورښتونو کموالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت او د نفوس زیاتوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د اوبو او خوړو ناامنۍ سره مخ دي او د وچکالۍ دوام کولی شي د خلکو د ژوند وضعیت په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا پسې خراب کړي. په داسې حالاتو کې په تخار کې د واورې زیرمه کول د خلکو د اقلیمي سختو شرایطو سره د عیارېدو هڅه کوي، یو خلاق او له دودونو سره تړلې هڅه چې که څه هم د لنډمهاله اړتیاو یوه برخه پوره کوي، خو د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د اوبو د پراخ ناورین د حل لپاره بنسټیزو لارو چارو او پراخ ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت کې په راستي او روختونو کې په ځنګل توګه د واوري د ساتنې په اړه باندې خلکو ځینې حل لارې پیدا کړې وي چې څنګه دوی کولی شي واوري ذخیره او په وړي کې له اوبو څخه ګټه واخلي. بل پلو په راستي او کې دغه روختونه چې په افغانستان کې شوې دي یو ډول هیله مندی رامنځته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به سکل پر روان وړي کې یو څه اندازه به کچل وړوي. خو د کرنې او چاپیریال ساتنې متخصصین بیا په دې باور دي چې خلک باید دغه اوبه په احتیاط مصرف کړي چې د تیرو څلورو کلونو پرتله بیا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اغېزې کمې شي او دوی وتوانېږي په وړي کې په کافي اندازه اوبه ولري. دا چې موږ څنګه کولی شو له کم اوبو په ډېرو کارونو کې ګټه واخلو او خپلې کرنیزې ځمکې مور باندې هم خړوبې کړو ورزو تفصیلي احمد چی برناورو.
د ملګرو ملتو په باور روسي او رښتونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. خود چاپیریال او اوبو یو شمېر متخصصین په دې نظر دي چې د تیرو څلورو کلونو د وچکالۍ د اغېزو د مخنیوي لپاره باید دا اوبه سمې مدیریت شي او د ضایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق اسدی راډو ته وویل چې د کلونو وچکالیو سربیره ګڼ افغانان له اوبو سره احتیاط نه کوي.
چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي د تاسو مګي وروال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کی شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبو نه لرو. موږ یې وروال د اوبو د استعمال لپاره باید څه فکر وکړو چې لکه څوک تیل مصرفي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې. خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د فبروري په 12مه په یو راپور کې څرګنده کړه چې له فضا څخه د اخیستل شویو تصویرونو له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې سږ کال ورښتونه د پروسږ کال په پرتله ډیر زیات دي. د زراعت متخصص زاکر الله ساپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوچا د خبر د افغانانو لپاره زیری وباله.
کله دوی ښایسته زیری دی دا باورې د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي او نه واجب دا چې اسلامي څو سوال را مسته کوي ورسره ورسره د اوبو د راتلونکي وړي ته لپاره د اوبو شي زیر به برابرې حقوق ته یې کوي.
د شغل ساپی په باور د چاکو به هم په څاګانو کې لورشتونو سره زیات شي. د چاپیریال ساتنې متخصص شغل مدقیق ټینګار کوي چې سش کال د ورشتونو د زیاتېدو سربېره باید خلک اوبه ضایع نه کړي او اوبه وسپموي.
د دې په ځای چې موټر په اوبو پری مینځو ښه خبردار ده چې نمکه صافي پېتی ده. زموږ یو ډول دا زحمت په ځان نه قبلي فقط هڅه کوشش کوي چې موټر مینځلو سره تواسي او ډېر زیاتې اوبه پری کې مصرف کړي. ډېر نورې لارې دي اوبو د د درست استفادې لپاره سیسموږ یو وګور باید راته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا کچېرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دوه د اوبو لګولو د یاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې سیسموږ له اوبو استفاده کوو کاو داس کوو که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو د دې په استفاده کې نه باید ډېر پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښه طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کولی شي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
مدقیق زیاته کړه چې کله ناکله یو بوټی اوبو ته ضرورت نه لري خو خلک اوبه ورکوي یا بوټو ته غرمه اوبه ورکوي چې هغه ګټه نه کوي او د اوبو لویه برخه بیرته تبخیر کیږي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل اساجر ډوته وویل چې ځین خلک فکر کوي چې ډیر اوبه بوټو ته ګټه کوي خو په ګڼو مواردو کې ډیر اوبه ونو او بوټو ته زیان اړوي. شاغلی عمر خیل بیا لوی سره د زراعت په برخه کې د اوبو پر مدیریت نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې نږدې 90% اوبه ضایع کیږي.
ډیر کم چې 15% مدیریت نشي اما دا کله مدیریت شي زه مطمئن یم افغانستان له مملکتو عادت کافی اوبه لري. افغانستان ټول تقریبا 3 میلیون هکتار ځمکه لري چې دا ډیر کم ځمکه ده. هغه اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو چون چې مدیریت کیږي نه دلته یا مثلا په منبع کې چې راځي اول هغه څوک چې په اول کې پټي لري او ځمکه لري هغه سیرا ودی لډیر وبونه فصلونه خراب شوی د اخر اخر زمه کې لډیر کم وبونه مطلب دا چې مدیریت سی زه مطمئن یم چې په افغانستان کې کافی وبستا او کلو کلو نه استفاده تر کوي سو
د شاغل عمر خیل په نصر او په باید له سرچینه مدیریت شي چې د مسکه لاندې او په ور سره تغذیه شي بیا هغه او په چله منبع تر مزری رسیږي کنټرول شي داسې چې په خې ویالي او نهرونو ورته وستل شي یا د پایپونو په سیستم انتقال شي او دریم او اساسي کار دا دی چې د پټي دننه او په مدیریت شي داسې چې پټي هوار شي او لڅو ورخو هغه او بکړو د کرهن متخصص عمر خیل په افغانستان کې ترمزه کې لاندې او بو استعمال ته هم اندیشمن دي
ولا متاسفانه سبدا یو ډېر جدي مشکل ده زه او ته مده مخ کې جنوبي خواته تللې او مده قندار سیمه ته حالت ډېر زیات مشکل ده او خو زه رد دي او په هاوی تلري معلومدار سي اقتصادي بخش ډېر مهمه ده خو خلک د سيتي ته هیڅ چاره نه لري اوس موږ د غنم کاران ده او دا لزبه کې نو برا باسي بیا څوک لا بات ډېر په سرعت سره په خطر روان دي او په دقیقا دا بیل کول دقیقه خبر ده چې دا په دې نارځ چې موږ هغه فصل پیو وکړو خو چون چې خلک چاره نه لري بیچاره دي کومبل محسوب لاره دي چې حل نه لري لکه نوزاد ولسوالۍ دی هلمند نام دا اوس بعضی کلی اتا کرده سی بی آدم موجوده دی اوبونه اوبو نسته دی چخواه کوباتا نسته او یا ویلاتی امداده چه دا اوبه لسمکر بی حد را ویستل سوی او دیده تر چنگ تغذیویش بندونه نسته نو سیستمونه نسته نو دازه دقیقه دا خبر دقیقه دا چه باید چه منگ دا اوبه دیره پر ارزش شدی پر هر غرباتاتو باید مصرف کو سیستمونه ورته جور کو چه اغا پا دی ارزش لدید چه سر پی مصرفی کی
د اوچا د راپور لمخې په افغانستان کې هغه طبيعي اخچالونه چې تیرو پر لپسې وچکالي او سخت اخیزمن کړی وو او به ډېر شکته شوی وي اوس پکې د ورشتونو له عمله د پام وړ مثبت تغییر راغلی دی او په پسرلي کې شایي پر للمي غنمو دا ورشتونه مثبت اغیز وکړي خو دا مهم سوال په خپل ځای پاتې دی چې د اوبو د مدیریت لپاره به چارواکي او ولس تر څه بریده هڅه وکړي چې د سش کال ورشتونه تر یو بریده د تیرو څلورو کلونو د وچکالي منفي اغیزې څنګه کمې کړې
دا ازادي رادیو خبری مجله
تاسیس مخه غلاس د رادیو نوورې د فبروري په 14 په خوست ولایت کې د کرکټ غرغښت پرایمر لیګ پنځم پړاو لوبي د ازرګونو نندارچیانو په شتون کې پیدا ورسېدی یاد لوبو کې لاسو ځای لوبډل برخه اخیستې و چې نمړی اتلولی نیازی ټایګرز او دوی مقامی سوان سلمو لوبډل په خپل نوم کړ نور تفصيل په دې راپور کې لا نجیب الله خل نوورو
د خوست په مرکز کې د کرکټ د لس لوبډلو په ګډون غرغښت غوړه لیګ لس اوري زلوبي چې یو میاشت مخکې پیل شوی نیازی ټایګر لوبډلې اتلولي او ځوان زلمی لوبډلې دوی مقام تر لاسه کړ یاد لوبي چې له 15 کلونو راهیسې هر کال د خوست په مرکز کې تر سره کیږي د پایلو بلې درته چې د غرغښت دی عالی او مرکزی لیسې په ورزشي میدان کې تر سره شوی د مرکز او ولسوالۍ زرګونه کسان ورغلي ول په خوست کې د ټینس بال کرکټ استاد علیم بیدار مشال رادیو تو ول
نو دغه ټورنمنټونو څخه زموږ هدف هم دغه دی چې د ځوانانو ترمنځ مینا یواله ورورولي او د اړیکو وټن نږدې شي د هغه سره څنګه کې د غوړه استعدادونو راسپړل دي چې ترڅو په آینده کې د خوست ولایت هم دغه شانتي د افغانستان نمائندګي وکړي تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ او تاسو کې چیرته غوړه استعدادونو را برسېره کوو یا موږ او تاسو د افغانستان نمائندګي کوي د ولایت نمائندګي کوي هغه ټول په خارونو کې نه وي بلکې غوړه استعدادونه تاسو ګورئ هغه اکثرا په کلیو باندې کې وي
خوستی لوبغاړي وای د کرکټ دا ډول لوبي د دوی د روغتیا بوختیا او تفریح مخ سربیره په دې ډګر کې د دوی پرمختګ او د وړتیا لوړولو ته لار پرانیزي او دوی کولای شي په کې لږ تر لږه د ولایت په کچه خپل استعدادونه وازمي د کرکټ یو لوبغاړي احسان ګربز وویل
دا رقم طلب خو ډېرې مهمې دي د ځوانانو لپاره چې کلی کې اوسګار ګرځي او د دغه ټینس نه لوبغاړي تشویقیږي چې مخکې راشي پروفیشنل کرکټ وکړي هډبال وکړي انتر ملي لوبډلې چې افغانستان نمائندګي وکړي
د غرغښ کرکټ غوړه لیگ په ګډون په ځانګړي ډول اطرافي سیمو کې د لوبو د لیدلو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک راټولېږي چې د دوی په وینا په دې سره ورته ذهني آرامتیا او خوښي ور په برخه کیږي یو تنخوسین اندر کون کې شریف خان پختونیار وویل
یقینا اندر چون لپاره ډیر بهترین فرصت برابر کړي او ځوانان له نشي موادو منی کړي او تل ځوانان سپورټر ته تخصولې دي له مسول کسانو ځانګړي مننه کوي یقینا موږ د ورځې په جریان کې کورونه وکړو خو زمزګار عمل د کرکټ لوبي تحقیق خوند لري اخلو.
یاد دی وی کسان کرکټ په افغانستان او بیا په خوس کې د فوتبال، والیبال، باسکټبال او نورو عادي او رسمي لوبو په پرتله لږه سابقه لري، خو په دې ډګر کې په نړیوالو لوبو کې د افغاني لوبغاړو خلو بيدن او لاستراوړنې د دې لامل شوي چې د دې ولایت په لري او نږدې سیمو کې تنکي ځلمیان او ځوانان په پراخه کچه دې لوبې ته مخه کی.